برانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوی او ځینې یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبدا مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیوه تریبیون په شان دي او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه خزه د طالبانو لخوا پر اشاره چول کیږي او ګواخل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونه ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنې د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شاغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلې.
بوټي ګلونه اورونه سیندونه اوبه چینه چینارونه یو څه بل څه د دې په ماړه راسري.
د پروین ملال شعر له
د ترجمه په سیری جلی پتور کفن کی جان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
په دې خبرونه کې مو د میدان ورتک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر می اخیسته.
یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دی غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستوره د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,100 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځای نه وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ود لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپل پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک رو او کوربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتنه ټولنی هغه اندرون کې اوسېدلې دي، هغه درد او کربې محسوس کړې دي لکه من چې په تیر څلوېشت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړي.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه را سو پیسې مو سر مقرر کړی. دا 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 سی ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو اغي هغه دغه ور کوي. هغه ایوارڈ لکه اولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ش شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لمړی به د دې جایزې په اړه کترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم زکه چې جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو، ما هغه تم پاګه پروګرام کې چې کوم دې دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې زکه چې زبون نمونه خلک ډېر کم خلک علی کنه او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زدا سره ډلی پرې پدې اځه شاعرانو ادیبانو کې لاره مات سپارش په پارش دا کیسم ناراضي او نه مز دکړې دي کړه نو هغه کړې دي دغه سي کړې دي او زه ورته هر کله وایم زکه چې زمګ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د جېب د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغه خلکو دې یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه دا سه یو تنظیم نو چې دغه سه کاری کړی دی. الان چې ډیر مالدار مالدار خلک شته او دی جیب ته چې کم دی دا ډیره زیاته غریب جبه ده په دې حواله خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار جبه او د دې عمره زرخیزه جبه د دې عمره یعنی سخی جبه دا زما په خیال چې ډیرو کم جبو کې به وي.
سهل صاحب د شیر خبرې ته راشو، نن سبا شیر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یاد لمبو سوري کې د کتاب له شیر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زبا په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه ما چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کره، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا ورو ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې وایي، او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چارته وایو
دا تغیر خو راغلی
پخپلو حالات باندې نظر نہ ورا چو منگ ٹول سچ کم ادا قومی مسالہ دا کا ترقی پسندانہ مسالہ دا کا روبانی مسالہ دا ٹول بوج منگ شاعرانو پا سر باندې ورا چو جی
دا ماکسیم گورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی ملکند چاپیریال تاثیر پخپل شیر کې تاسو احساسوي
زما په طب کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم نه شی موجود یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم نن هم موجود دي څومره به وسیده څومره زور دی په خاوره کې کار
یعنی پکلی کی تاسو درزی وی کنه ددی درزی توب د شغل دسه ددی شغل دسه منظم رتم په خپل شیر کې ویني یا د سه احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې ژوندۍ کړې ده او اوس هم د غریبې ژوندۍ کوم نو زبا لکه دردی تو کبا کړې دي نو زما په خیال چې دا ټول نه زیاته د بے وسه لار ده ځکه چې زه ما سبق نه ویلې شو انا نو بیا به مې ستخو کاو سمې نه په بیکاو نو ما مزدورې م کړې دي با په غواګانې م ساتلې دي د دې د زمیدارې چې څومره کسبونه دي ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا مې کړې دي خواره بھی کڑی مزدورے بھی کڑی دی ہر سب بھی کڑی دی نو درزی توب زما یو دغه و دا رزق گٹھلو یو دنده و
پشیر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لغه پشیر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شی باز ز د نن هم زما چې کم دی چې کم زه ته زما غل ته زما ډیر زیات قدر ته خلق دی زما ډیر ته خپل ناک خلق دی زما سره ډیر بیره کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه رسوزه کی سر ته خېجب او کلی تر ازب
دا سې چې تاسو د سوزه کی سر ته خېشي دغه په خپل یو دنیا دا یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه څه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه اورونه تماشه سندودا اوبا چینی چینارونا یو سب بل سر دا دی پا ما خپل دیرا سری زه که پلا را خوب ممزنگی کنن زان ایق ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا نگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی کما زه ما چو خوب ببیاو کما کله کده کا تماشه مماشه کو باندې چې په ما لاغه اثرې زما په شعر کې به خامخا اثر خوې کړه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلې دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتې دوري دا کې سلا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه هم درس خو خوي او د شپیر په زیاتې دوري
زما په خیال چې با هیڅ کمې نه دی باسوس کړې پکې روانه ده کیسه زه اوس هم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی اوړل غواړي شرب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نه سمجاب کولی بیا دا د چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوش نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه بې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څوک شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړی دي کړه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړی دي کنه سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه نیمه را شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هیڅ بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي بي دي او راډ کړي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلی شو په کار هغه چې زما د طبع مطابق نه یې نو نه دی لیکه په کار داسې کاغذ تور را تور کړم نو شعر چې کله راځي یا راغلی وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دقه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکم بیا.
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیر ادونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخت ده خبرې چې پی وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
شیر چکم دے کر خبر بازو دی
خدا
دلانڈو بدا سی کنا چلکا سڑے دا وہی چلکا پبا کے دا شوق والے پیدا کی گی سنگ پیدا کی گی ردا سڑے نشی ویلی جدا سر سجلی سب سلائی خدا دچ خشیر چکم دے کنا کدے جب بھی خط تشکیل ممکن وی او سو کیو کی نو هغه هر څوک کی ته وښه کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته په کې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد وی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی ښه لفظتړون اثر وي خدا دے چ لکدا سنگ کیگی نو دا سنگ نہ سڑے وضاحت نشی گول خدا دے چ گران کار دے لکدا دا کاریگرے نہ بغیر لکیگی لکہ مطلب دا دے چ تخلیقی توان چ کم دے کرا دا خدا پاک دین خلق کو لڑی ور کڑی دین خلق کو لگ ور کڑی پل زے خبر
سائل سر امریکای شاعر رابرٹ فراسٹ وای وای شاعری حقدا چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي.
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسېږي کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسېږي نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پختو پاکلزه پختو سره مینه لرابا خو په دې ور سره هم مینه لرابا چې په پختو کې شي څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي. دا یو دغه خبره کو به د خپلې طبي خبره کو ما په دې اقلا یو شعر لیکلی دی چې زار د پختو چې ادا تصویر کم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنا چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنې سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغه شعر هم نه معنا کیږي زما خپل خیال دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستي دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري کنه. نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نه شي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدای شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی که نه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه، دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیا چې کوم دا چې منګ دې انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلط ته نه ده، خو زه وایم اوس منګه دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو، زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال، خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلې شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار په کار دي، یعنی یو کردار هم په کار دی، یو شاعرانه کردار په کار دی چې هغه ورسره وي، نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي، یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي، یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه کدی په بله مصره کې واته لفظونه کدی دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه، خدا دا چې دا چې ځان ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي، دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي، نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیه او د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې بدي او کاپیه ردیبونه بوجرګرو، دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په سجی رړی مجلې لورا ولید.
د غنم تر وژو یو نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي، د غوړي دلی دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردی، وژه وژه ماشومان وژوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی، وختونه اوس زموږ د شعر د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي، د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته، د بوټي ټال دی پلورل سوی دلته. مرینو وړانګو بغاوت کړی دی، اسمان تخته وریځ په دېش کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه ملسولو اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردی، وژه وژه ماشومان وژوي. د بکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي، د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې، د دعا نرم توري د حسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو، اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیرې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب په کومه تورو لیکي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردي، وژه وژه ماشومان وژوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو دری کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وش په تاریخي سیمه ثبت کړې دي.
په میدان ورتک ولایت کې مخکې سی وزارت کې هغه تاریخي سیمه ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو، هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې، ډېر قدامت یې لرل، هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت ته لیږلې دي. وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي. دلته موږ را سره ثبت کړي خو وزارت تر اوسه لیږل نه دي. موږ پلان کړو رټول ولسوالۍ ته سفرونه وکړو. ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیم سل رسیږي. سیمو به اره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتوو چې همې دا قدامت ثابت شي. دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري. تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي د ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرته تاریخي ساحه دي تاریخي سیمې دي نو تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موموزیم جوړ کړی موموزیم ته دی وسپاري
په میدان اوردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو د پاره دې همګامونه پورته کړي نو موري د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
دا جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او دا د پخوانه د جماعت وو خو کله ته دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو سل څلور کال دی وته دی چې په دغه سوال نه وکړ کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خالص کوم چې دا جماعت سره دلم دی د دوه خورسا هغه غړي دا یو رقم کاودای نه دی دا غړي مړی ته جوړي هغه به سلوو بیا به دوه ساګي کډاولې او ګای په ورڅ کډرو یو برخه سیمنٹ پورڅ کډو چې د دوه سندلان په شوی دا ډیزاین په دوه ته تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وای کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمه ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دی وای اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمه او بستاني سیمه ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمه سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ساب دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او للوې سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنه تری وکړي خدا مهمه پښتنه پاته شو چې په افغانستان کې له سبا باندې درو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړای کنه
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر کرشتیا وایم ما هنر د په بهر کې پیل کې نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا مترس غاری چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یاده بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سره دی تللی و هم هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص لري و چې هغه دغه مثلا هم ګټه خپل خپل هنر پالي خو زه د توو ما زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نیم تللی او نه هم تمام مثلا بعضی خبرونه یا بعضی پروژې مخته وړي نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورس تحول سندره هم غزنا سندره و خو دا چې ډیر مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خوولین سندره ما ویله د غزنا ذات سندره ما ویله
استاسو دا خبره سي شرایطو استاس په هنر تاثیر نه کړي دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سند
بالکل ډیر خلک دي سيد هغه چې مثلا وطن کې دي په دروستي تحول کې دي خاطر اغله مثلا غرب تر له یا د بي وطن له سوبې کورس او مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شول ته مجبور اسو یا بیت للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیر بیا د شوزو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضی کسان وایي چې ستا پیام ته دی زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زه زما وطن دی زما کورنۍ حالت ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دتمنه کېږم زه وایم زه باید دا ما ورکم او دا ډېر څه دي چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړی تاریخ ټول به تاسو ریژنو هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ ملاس واخو خو دا خوش خبره نه ده.
اسې جن د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یو هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری؟
فرق یې بعضی کسان د څه و چې هغه د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم درلو. هنر هغه ته ډوډۍ نه ورکول، هغه ډیر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان و چې مثلا هغه یوازې هنر په اصطلاح پاله یا یوازې مسلک هنرولو، نو هغه چې هلته پاتې دي یا کدلته راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي. یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې، هغه محیط باید دوی ته برابر سي. هغه نقص کړی دی او پاتې سو دا نور دبل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنرمونه کې مثلا نوري دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ ته وړي، ډیر نقص نه دی کړی، ډیر نه دی اغیزمن سوی. اغیزمن سوی خو ټول په دلیل سوی دی.
لتاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پلار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پڅکی ګوري کمال پڅکی ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ماوده درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا پر استډیو کې سبڅوي دي، هغه ماده د سره په ګاډه کم پوسټ کړی دی او یو ډیر سوچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل لزما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا د لپاره ډیر نیوی دی او که یو څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي. هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا. نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي. هغه ډیره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډیره خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه، په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم، خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې، نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي، صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر مابين زلجنو کې فرق دی په بازي ريتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی. هغه نو ډیر پېچل هی بحث دی، زه خپل ماماتور یم په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم، یعنی دی باید زده کړی. خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل شوی یا کم لیکل شوی، یا صرف دا غسندور ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه په جمع نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري، یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري، هغه بیا دغه افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښي. تاسو سرمسب هڅه ته اشاره وکړه، هغه تقریبا تر ډیره پوری هغه سندري په لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمي کړی دي، چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړ کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي، لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو دي پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابر دی سي او یا چا کار ورته کړی؟
سل پسل کې پکار بیانې ترې وهابه چې زه خبرم د سې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې پاره کې ټول تعریف سی وی یا دلته چې په زخپل پښونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دیندلې خو ډیر کسان وایي چې ترې واحد پوری سوي دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوي مال دیندلې کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتنې جواب یو په یو دا کوم سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کړي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوي
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربه یا تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خود زده کړې سره ډیر کوم خلکو جوړ کړی دی
چاغه یعنی المیز دا کړپ کې ولري لاغلی مهربي څخمنه دوی په مرکه کې د ته اشاره وکړه چې سما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندي زروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونې ازادي راډیو مجله راغونډوم زحمت شي ورلتا سو اجازه اخلم شدی
شهید بے کسات یما حسی پر دور د فتنو کی زیر دلی یما زغلتی کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو آشی باکی گنا شبید شبیدہ یواشی باقی کو